دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیستل شوی دی. هغه په ار کې د کابینې په غونډه کې وویل چې دغه نوی فصل به دوام پیدا کړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په اړه یو روښانه نړیوال ملاتړ لري او په وینا یې نړیواله ټولنه ورسره همغږي ده. ولسمشر غنی دا وکړه د امریکا متحده ایالات افغان حکومت او وسلوال ځواکونه خپل اساسي شریک بولي او د افغانستان او امریکا د اړیکو عالی مناسبات به دولت په دولت وي. ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون به د امریکا د نوي حکومت لخوا څیړل کیږي چې وروسته به له افغان حکومت سره تر مشورې وروسته د سولې یوې اساسي حل نقشې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي قرارداد په خپل ځای دی او په خبره یې عملي کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وسلوال طالبان تورن کړي چې دوی د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تورریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب ادعا کړې چې حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړي خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. محب د هوایي ځواکونو په قولي اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 15,500 بندیان چې د ده په وینا پکې مجرمین قاچاق وړونکي او قاتلین شامل و خوشې کړل. خود محب په خبره وسلوالو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره غږ په جګړې ځواب. په ورته وخت کې د اندونیزیا د محمدیا علماو د سازمان مشر او د اندونیزیا د ولسمشر پخوانی مرستیال یوسف کالا ویلي چې په یو اسلامي ټولنه کې د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس یوسف کالا پرون د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره په ناسته کې تمه ښودلې چې دواړه مذاکره کوونکي لوري د اوربند په کولو سره او د رغنده مذاکراتو له لارې سوله او امنیت تامین کړي. په غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي ویلي چې له طالبانو سره خبرو کې اوربند او اغیزناک مذاکرات یې لومړیتوب دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن لخوا د امریکا د متحدینو سره د اړیکو د بیا رغولو د اعلان په خبرګون کې ویلي چې دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هیواد د وګړو د خملاتړ لپاره د ګډو پریکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده لسره تنظیم کړي. کوبیا په یو ټویټ کې د بایدن د دغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کېدو په اړه کړی وي. په عین حال کې د پوځي هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی د ناټو د راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه چې آیا دا تړون په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او کی پای ته ورسوي پریکړه وکړي. په کابل کې د هدپی وژنو او چاودنو په دوام نن سهار د ایټالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانې دننه یو سرچینه چې نو غواړي نوم یې خبر شي ویلي چې په دې پیښه کې د سفارت کارکونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. په کابل کې د ایټالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس پرامرز د کابل ښار د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې چاودنه مني. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالانو پرون یک شنبه وویل چې په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3,500 ډیر کسان نیول شوي. دغه کسان د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې په مظاهرو راوتلي او د کرملین لخوا د توقیف شوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. په پرونیو ویډیویي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهرچیان په لرګو ډبوي. خبري اژانسونه وایي پرون د روسیې په سلو ښارونو کې له ختیځ ښار خباروبسک څخه نیولې د بالتیک سمندرګي تر کالینګراد ښار پورې په زرګونه کسان په مظاهرو راوتلي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایراني ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه یې تیل لیږدول ضبط کړی دی. لدې مخکې ایران تورن شوی چې پر دې هیواد د امریکا له خوا لګول شویو بندیزونو څخه د ځان تیرستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیستمونه غیر فعاله وي. د انډونیزیا د بحري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومو تیلو دغه سترې لیږدونکي کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپید یوه ورځ مخکې د کالمنتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړي. د ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې شوي. د دغو کښتیو یو شپېته تنه عمله هم نیول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د انډونیزیا له چارواکو یې غوښتي دي چې د ضبط شویو کښتیو په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د هالند په دوو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهرې او نښتې کړي. د جنوبي ښار اندوین په مرکز کې سلګونه مظاهرچیانو اورونه بل کړل او پولیس یې په ډبرو وویشتل. پولیسو د مظاهرې د تیت او پراکولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو توپونه وکارول او لسګونه مظاهرچیان یې ونیول. د ټول بند پر ضد د هالند پلازمېنه امستردام کې هم مظاهره وشوه چې څه باندې سل تنه ترې ونیول شو. دا مظاهره یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام دغلته د شپې له نهو د سهار تر څلور نیمو بجو ګرز بندیز اعلان کړ. د اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي. فرانسه له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو څخه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلي له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې په اوسلو کې د کورونا وایروس د نوې بڼې پیښې لیدل شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړم.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وایي چې د زلمی خلیزاد سره یې خبرې کړې دي او هغه ته یې د امریکا په نوې ادارې کې د سولې د ماموریت د دوام په حق له مبارکي ورکړې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان د حکومت او د طالبانو نه غواړي چې د سولې په برخه کې د دې موجود فرصت نه د سولې د ټینګېدو لپاره ګټه واخلي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپور را لګل دی.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو مسلې ته ځانګړې شوې وه وویل چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه ته د جمهور رئیس جو بایدن په اداره کې د خپل ماموریت د دوام له امله مبارکي ورکړې ده.
چنانچه میدانم که اداره جدید ایالات متحده امریکا
لکه چې پوهیږو د امریکا متحده ایالاتو نوې ادارې د ډاکټر زلمی خلیزاد وظیفه د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ګړی استاد په توګه غزه ولیده. ما ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد سره په یو اړیکه کې هغه ته د دې وظیفې د غزې د مبارکي ورکړه او د هغه په خوانی پیژنګلوي او خ اړیکو لامل چې لروي هغه ته د خپل همکارۍ د ډاډ د اعلان ترڅنګ می په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدلو غوښتنه وکړه. د امریکا لنوي ادارې می د سولې خبرو ته د طالبانو د حسولو او د خبرو د بهیر د چټکی د غوښتنه هم وکړه.
ما گفتگوی سول شدم.
د امریکا د سی ان ان تلویزیونی شبکې د راپور لمخې د جمهوری جو بایدن اداري د افغانستان د سولې بهیر د پاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د کار د دوام پریکړه کړی ده. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت په رسمي ډول لا دغه د ماموریت دوام نه دی تایید کړی او په خپل خاغلی خلیزاد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې غونډې ته د وینا پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د جنگ دوام پر ځای په سیاسي بهیر کې برخه واخلي او په دې ډول په افغانستان کې خپل حضور ته معنا ورکړي. هغه ویل چې تما خدا و چې په دوحه کې د خبرو دوهم ځلی پیل سره سم باید جګړه بنده شوې وي خو هغه ونیشو او جنگ لا هم روان دی. د ولسی جرګې رئیس د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په څیر طالبان په دې تورن کړل چې سولې ته چمتو نه دي. د ملي امنیت سلاکار د یکشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې طالبانو د نړیوال ټولنې سره د کړو ژمنو یوه هم نه ده پوره کړې.
دغه سغنې ژمه تر ټولو پخوانیو ژمو دلته جنگ زیات و. په خارونو کې د هدفي وژنې په قوت سره د دوی د خونه حمایت کیږي دوام ورکوي. دا چې دوی مسولیت اخلي کنه اخلي ولې مونږه کافي شواهد لرو. نفر نیول شوی دی امنیت ملي نیولې دي چې وظیفه یې هم دا و د طالبانو د خواسته چې دلته هدفي وژنې مختبي وسی. دا پروژه د دوی مختور سره د دوی بل خبره دا و چې دوی سولې ته تعهد لري. نه سولې ته تعهد خو دلو نه جنگ کم کړلو. د دې ترڅنګ هغه تعهدات چې دوی خارجانو ته ورکړي وو چې دوی به د بین المللي تروریستانو سره روابط قدکی هغه هم نه دی کړی.
طالبان تروسه د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سرګندون ته ځواب نه دی ورکړی. خو په دوه کې طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم ویلي چې طالبان د امریکا سره د لاسلیک شوي تړون ټولو مادو عملي کېدو ته ژمن دي او له امریکا څخه هم غوښتي چې دا هیواد خپل ژمنو ته پابند پاتې شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو په افغانستان کې د سولې پر مسله د خبرو پر مهال د دواړو غړو وغوښتل چې د سولې لپاره رامنځته شوي فرصت څخه د ګټه پورته کړي. د کندهار ولایت یو استازي غلامت کمینی ویل چې داسې سوله غواړي چې د نورو جګړو مخه ونیسي.
جګړه او سوله په یو وخت کې نشي کېدلای. جګړه او سوله چې کله په یو وخت کې کوو همدغه حالت به وي لکه اوس چې افغانستان کې هم د وینو ولې بهیږي او هم په قطر کې د سولې خبرې روانې دي. جناب رئیس صاحب، افغانان مثبت سوله غواړي، هغه سوله چې تر هغه وروسته بیا جګړه نه وي.
په ولسي جرګه کې د کوچانو یو استازي الحاج شاه وزیر تر اخیر ویل چې نه افغان حکومت او نه هم طالبان سوله غواړي.
الله وايي که چیرته تاسې جانبین اراده د صلح و نه لري هیڅکله به صلح رانه شي. نو له دې معلومیږي چې موږ او تاسې حکومت جناب رئیس صاحب جمهور د صلح اراده نه لري، نی جانب د مقابل د طالبانو حکومت د صلح اراده لري. دا له دې خوا نه اختارونه ورکوي چې موږ جنگ ته ځان آماده کړی دا هغه له دې خوا نه همداسې اختارونه په دې خونه کېږي. صاحب،
د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو هم په دې مسله د بحث پر مهال په افغانستان کې د جګړو په دوام او شدت باندې ژور اندېښنه وښوده او په دوحه کې د دواړو غاړو د استازوی وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېږي اوربند باندې دي موافقې ته سره ورسي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د افغانستان د جګړې په ارتباط عام خلک، سیاسي ګوندونه او حتی ځینې دخیل وسلوال د سولې خبرو ته هیله مند دي او د افغانستان څخه د امریکایي پوځونو د وتلو ترڅنګ د افغانستان د دولت سره د نظامی او ملکی مرستو غوښتنه کوي. ځینې اندېښنه لري که امریکا د افغانستان سره همکاري ونه کړي کېدای شي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په مرکز بدل شي. ګلرحیم نیازمند د خوندوز نه راپور راکړی دی.
افغان حکومت وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل به په افغانستان کې پر امنیتي حالاتو زیات اغیز ونه کړي، ځکه چې په وروستیو کې زیاته برخه عملیات افغان ځواکونو خپل مخته وړي. خو طالب مشران له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پر شوې پرېکړې عمل بولي. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي هم وایي چې که امریکایي سرتیری وځي هم امریکا باید له افغان حکومت سره مالی او نظامی مرستو ته دوام ورکړي.
یو خو د امریکا فوځي او اقتصادي ملاتړ دی او بل د افغانستان خلک چې د امریکا نه صادقانه ملاتړ د سولې مذاکرات کې غواړي، چې دوی د سولې څخه دا ملاتړ وکړي چې خدای نه خواسته هسې نه وي چې ته پردې شاده بله سناریو باندې کار وکړي او بل پړاو رامنځته شي او جنگ ختم نه شي. نو یوازنۍ هیله د افغانانو دا ده چې جنگ ته د پای ټکه کېږدي. د سولې مذاکرات کې باید ډېر کار په دې باندې وشي چې زر تر زره قربند رامنځته شي. تر څنګ د امریکا مالی ملاتړ یا اقتصادي مرستې هم افغانستان ته اړینې دي او فوځي امکانات هم باید زمینه سازی بشه در افغانستان به عملیاتی و گونه ملاتړ او په نور برخو کې که د امریکا فوجان په افغانستان کې حضور ونه لري هم هیڅ مشکل نه جوړیږي. خو د افغانان سره د افغانستان د عملیاتی ارګانو سره د دوی مرستې په کار دي او نو دا تمام دغه کې کچیر د امریکا قوتونه یا نړیوال د قوتونه له افغانستان نه کووزی او افغانستان هم د خپل حال پریدي، نو ویره ده چې بیرته د افغانستان په دسی یو ملک بدل نشي چې لکه په نوې غلسیزه کې چې افغانستان د تروریزم یو مرکز جوړ شو. دلته نه نظام موجود وو، اته نړیواله ته هم د یو غواخو. نو دغه ویره راځي کچيري امریکا او نړیوال ټولنه دغه شی په پام کې ونیسي، د افغانانو د افغان حکومت سره ما هغه په ترڅنګ ودرېږي. خو اوس لپاره تمه دا کېږي چې راتلونکی حکومت به نسبت دې حکومت ته ممکن هغه ژمن وي. نو دغسې یوه تمه کېږي د بایدن هغه د کومو خبرو پالیسیو ته په کتو سره راتلونکی حکومت او دا بل زمونږ د حکومت هم مسؤلیت دا دی چې دی څنګه کولی شي چې د هغه سره خپلې اړیکې تر دې حده وساتلی شي، د هغو هغه باور او اعتماد او د هغه پاملرنه دلته افغانستان سره وساتلی شي.
منګل نوې حکومت دی امریکا دغه خواهش ده چې په افغانستان کې یو سرپرستی سول راولي له خلکو سره همکار اوسي د منګل دولت سره همکار اوسي او دوم دا ده چې موږ سره اقتصادي او برست انکشافي برست پروژې البته د امریکا په لاس کې دي کارونکاري او کوي موږ سره موږ خوشاله سو نوې حکومت نه البته
چې امریکا اوس اوس د دې ملک اوزي ټول د اتلس یانو نسکلونه د تیر کله په دیو کې فوزی اډي وباسي او مالک ومکونه هم کمي یاره فعلاً خو داسې چې هغه مرستې کمې شي نو زموږ وطن به کېدای شي یو څه د بحران سره مخ شي ځکه چې زیات په میلیونو میلیونو هغوی مرستې موږ وطن سره کولی کومکونه کول دلته د پوځ زموږ او ستاسو په مغې مهمه کېده په نور نو اداري چوکاټو کې وطن ته ډېر مسؤلیتونه د هغوی په غېږ کېدل نو مرستې کمې شي او څه اثرات به وکړي خو بیا هم دار سنه د الله هیله بهتره ده.
د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول سولې ته د دغه هیواد ژمنتیا ګڼي، خو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د شوې پریکړې یوه برخه ده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
دا آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له راپورټونه اوري. هند گاونډي ملکونو ته د کورونا د واکسینو لیګل پیل کړی دی. هند چې دغه واکسین په ارزانه بیه او زیاته اندازه تولیدوي د غریبو گاونډي ملکونو د تقاضا د پوره کولو په لړ کې مخکې شوی دی. انجانا پسیچا راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
هند کوشش کوي چې د واکسینونو د جوړولو سره او گاونډي ملکونو ته د ورکولو سره د چین د نفوذ مخه ونیسي، چې کوشش کوي په جنوبي اسیا کې زیات کړي. هند چې دا وخت په ټوله نړۍ کې د تر ټولو نه زیات د کووډ 19 ضد واکسین جوړوي، په میلیونونو واکسینونه گاونډي ملکونو ته د مرستې په توګه ورکوي. په دغه ملکونو کې نیپال، بنگلادیش، بوتان، مالدیو او میانمار شامل دي. هند چې د واکسینې د برتانیې د یوې کمپنۍ آسټرازنیکا سره په مرسته جوړ کړی دی. گاونډي ملکونه یې ډېره زیاته تقاضا کوي ځکه چې دغه واکسین ارزان بیه دی او په ګڼ شمېر باندې جوړوي. د هند دغه اقدام گاونډي ملک بنگلادیش ستایل دی. د بنگلادیش د صحت وزیر زاهد ملک وویل چې هغه دوست چې د ضرورت په وخت کې کار راشي اصل دوست وي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې په دغه لړ کې گاونډي ملکونه د هند لومړیتوب دی. هند خپل دغه وړاندیز د واکسین ډیپلوماسي یا د واکسین دوستی بللی ده. د چارو کارپوهان وایي چې هند په دغه کار سره کوشش کوي چې په جنوبي اسیا کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. چین هم ځینو ملکونو ته د کرونا ضد واکسین ورکوي لکه ترکیه، خو جنوبي اسیایي ملکونه غواړي چې د آسترازنیکا د کمپنۍ د کرونا ضد واکسین راوغاړي چې دغه په برتانیې کې جوړیږي. سریم چاولا چې د نړیوالو اړیکو په پوهنتون کې پروفیسر دی، امریکا غږ ته وویل هند غواړي چې دلته خپل نقوش ولري. د چین په شان نه چې غواړي په پوځي او په اقتصادي توګه د هند مخکې شي. هند دغه اقدام سره دا ثابت کړه چې هغوی په دې لړ کې د چین نه مخکې دي او دا د خلکو لپاره یو پیغام دی چې هغوی په موږ تکیه کولی شي. هند وایي چې هغوی د برازیل او موراکو ملکونو ته هم د واکسینونو لیکت پیل کړی دی او په آینده میاشتو کې به افریقایي ځینو ملکونو او د جنوبي امریکا ځینو ملکونو ته واکسین ولیږل شي. د هغه وروسته چې دلی د آسترازنیکا د کووډ 19 واکسین تطبیق کړو، د هند صدر اعظم مودی وویل چې نن هند یو نه خو دوه د کرونا ضد واکسین جوړوي. هغه وویل چې هند به ضرورتمندو سره مرسته وکړي. هند پخوا هم د ضرورتمندو سره مرسته کړې ده او آینده به هم داسې وکړي. هند کرونا ضد د واکسین په جوړولو سره نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې هغه د وبا په وختونو کې د خلکو سره مرسته کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د نړۍ د مشرانو سره په لومړی ارتباط کې د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن، د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو او د مکسیکو د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د جمهور رئیس بایدن د لومړی سلو کاری ورځو د اجنډا په حق لا نور جزئیات د آشنا تلویزیون پر راپورټ کې اوري.
د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن د کار لومړی ورځي د مخکینی ولسمشر سره یو ستر توپیر د کرونا وایروس سره د مبارزې توپیر دی. ولسمشر بایدن له امریکایانو د مقاومت او یووالي غوښتنه کوي چې د ژور تقسیم شوی ملت د تاریخي بحرانونو په وړاندې مقابله وکړي.
ویل پرس فورورد
مونږ به په چټکۍ او بیړني ډول کار کوو چې د دې ژمي لګواکونو څخه ووځو او ازمه استفاده وکړو. ډیر څه باید ترمیم شي، ډیر څه باید بیرته ورغول شي او ډیر څه باید جوړ او ترلاس شي.
ولسمشر بایدن د لوري له مراسمو سم د سیوروسته یو شمیر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او دای سرګند کړای چې د کورونا ضد سره مبارزه یو نوی قومندان لري.
And the brutal truth is
that okay, تاریخ واقع دا دی چې ترخه کې دوه مخ کې څو میاشتې به وضعیت نور هم خراب شي. دا خرابی پیوښ پکې نه د شوی او بیرته سمیدل به هم وخت غواړي، خو مونږ باید اوس اقدام وکړو، په بیړه اقدام وکړو او د یو موټی ملت په توګه عمل وکړو.
ولسمشر بایدن د امریکا د لوی خارونو د یو شمیر خاروالانو سره په مجازي کانفرنس کې له ټولو امریکایانو وغوښتل چې تر اپریل میاشتې پورې په راتلونکو سلو ورځو کې ماسک واچوي، چې د دې اقدام سره ښایي 50,000 خلک وژغورل شي.
The plan mounts an aggressive vaccine.
زمونږ د پلان لمخې په سلو ورځو کې د 100,000,000 کسانو واکسین کول هدف دی.
د خاروالانو سره دغه مجازي کانفرنس کې د اقلیم بدلون په برخه کې د امریکا پلاوی جان کیری ویل چې د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه یوازې د امریکا وظیفه نه، بلکې د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی.
Scientists told us 3 years ago.
ساينس پوهانو موږ ته درې کاله د مخه ویلو چې موږ 12 کاله وخت لرو چې د اقلیم بحران د ناوړه پایلو د مخنیوي لپاره پریکړه وکړو. له دغه وخت نه درې کاله بس تیر شول، ځکه زموږ هواد پاریس د اقلیمی بدلون له تړون څخه ووت او نور هوادونو ته دا پیغام ولګلو چې دوی هم باید ډیر کوښښ وکړي، نو موږ شاته پاتې یو.
ولسمشر بایدن د کار په لومړۍ ورځ د پاریس د اقلیمی بدلون د تړون سره یو ځای شو. په ورته وخت کې د امریکا د اقتصاد د رغولو لپاره چې د کورونا له وجې زیانمن شوی هم دوه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل. د جمهور ریاست په دریو ورځو کې د کار ارزیابي نکېږي، خو لومړني فرمانونه د خی چې د سپینې ماڼۍ کوربه بدل شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، د جنوري په شلمه منتخب جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د درې سلويختم جمهور رئیس په حیث د کانګرس د ودانۍ مخې ته د خاصو مراسمو په ترڅ کې په بایبل لاس کې خود او لوري وکړه. د امریکا په نظام کې خود د سیکولرزم په بنسټ د دین او دولت چارې دی او بل نه بیلې دي. نو سوال ده چې ولې هر جمهور رئیس په بایبل قسم کوي؟ دی او ډیر نور پښتانه ته د امریکا د کولمبیا او د نیویارک په هانتونونو د تاریخ او د سیاسي علومو استاد وحید وحید الله ځوابونه ویل دي. دغه مرکه د نن نه درې کاله مخکې شوې ده.
ډاکټر صاحب وحید وحید الله، کوم رهبرانو چې د دې ملک نظام جوړاو په ابتدا کې دوی ټول فیصله وکړه چې دغه د امریکای نظام به داسې یو نظام وي چې دین او دولت به یو بل نه بیلې دي، دوی چارې به یو بل نه بیلې. مګر سوال دا دی چې دغه خو کسان خو ټول عیسویان وو، دوی په کوم اساس، په کوم بنیاد، په کوم فکر، په کومه فلسفه سیکولر نظام خوښ کړ چې تر اوسه پورې دا ادامه لري په دې ملک؟ دوی د امریکې په باره کې څه فکر کوي چې سره هم یو دنیا به جوړو، څنګه یو امریکا به جوړو؟
امریکا پامره ورځ د امریکا د ازادي سند یعنی ډیکلریشن اف انډیپندنس یا د امریکا د ازادي اعلانیا د پنځه فوټي هولونکو لخوا د فاوندنګ فادرز لخوا نشه راسي تامس جوفرسن قرار درلوده د فرانکلین روزولت او جورج واشنگتن تر څنګ د رهبرانو چې دی په اعلامیه کې په پای کې مذاکره دی. امریکا په هغه وخت کې هم د جولای تقریباً مذهب په سیاست نه یو مذهب په حکومت نه بلکې دیولې دا بنڅد طبقه دا دی چې هغه وخت د استعمار په دوران کې بریتانیا لکه نورو ځایونو غوندې دا د مذهب نه دي استفاده کوله تر څو چې خپل قدرت ټینګ کړي او وساتي. نو د دې لپاره چې فاونډینګ فادر چې توماس جیفرسن په راست کې قرار درلوده داسې یو فورمول پیدا کړي چې خلق د آزاده ونیسي او د هغې مذهب ته محترام وسي. په خپله دی په بایبل کې سیکولرزم اش کړه دا تفکیک وکړه چې دا
مذهب ستاسې خبره نیسم. نو بیا کله چې یو جمهور رئیس راځي د جمهوري ریاست لوړه کوي ولې په بایبل باندې دوی قسم کوي که دوی وایي چې د دینو د دولت چارې جدا دي او جمهور رئیس د دولت د ټولو چارو د ټول ملک مسؤول دی ولې بیا په بایبل قسم کوي؟
دلته هماغه وخت کې ډېر بایبلونه او ډېر برجنونه یا نسخې د بایبلونه وو چې توماس جیفرسن څلور نسخې انتخاب وکړه یو بل سره مقایسه وکړه. دلته غلط فهمي نیسي چې دی کوم شی تعدیل کړی نه دی، یعنې یوازې ډیټول راغونډ کړی دی او بیا ورڅخه یو بایبل داسې جوړ کړی دی چې هلته مذهب او حکومت او سیاست بالکل هلته په جداګانه توګه پخپله په دا بایبلونو کې توجیه شوی وو، ولیکن دی ورڅخه ډېر یو روښانه لاین خلکو ته ورکړی دی، توجیه کړی دی چې د هماغه فورمول په اساس دا آخرنی بایبل چې دی د هغه بایبلونو څخه انتخاب کړی دی او یو ځای کړی دی په هغه بایبلونو کې ډېر یو مهم ټکی ډېر په وضاحت سره توماس جیفرسن هلته تشریح کړی دی چې خدای تعالی هېڅکله مستقیما په دغه کې په جهان کې او د جهان په کاروبار کې مداخله نه کوي. خدای تعالی یوازې د نړۍ دغه کړی دی، ایجاد کړی دی او یوازې د ګورننسو د حکومتو د سیاست خلکو ته پرېښودلی دی. په همدا خاطر دی چې د توماس جیفرسن بایبل دی چې نوی جمهور رئیسان د هماغه وخت نه تر اوسه پورې پر هغه باندې قسم خوري.
بله مسله دا ده، ځینو منابعو کې دا خبرې شوې دي چې څه ویل کېږي چې دا کوم نظام چې 211 کاله مخکې په امریکا کې بنیاد کېښودل شو د هغه نظام ستنې سستې شوې دي. وایي ځکه سستې شوې دي چې امریکا د ازادۍ، عدالت او بشري حقوقو په نوم د نورو ملکونو په چارو کې ګوتې وهي، د هغه نورو ولسونو ارزښتونه اخلي او خپل ارزښتونه ورباندې تپي. تاسو څه فکر کوئ ډاکټر صاحب؟
هغه پرنسیپونه چې په ډکلریشن آف انډیپندنس کې راغلی دی تر ډېرو کلونو دپاره دا په دا جامعه کې تطبیق شو. د نن لپاره و چې د نړۍ هېڅ یو ملک نه دی چې د هغه اتباع او خلک دلته راغلی نه. دلته ټول مذاهب شته دی، ټول فرهنګونه شته دی. ډېر پیشرفت یې وکړه. همدا پروسه مخصوصا شلم پیړۍ په نیمایي کې بس خرابه شوه. هغه پرنسیپونه چې د خلکو حکومت د خلکو دپاره او د خلکو په واسطه اغه اوس متاسفانه په داخل کې په امریکا کې وجود نه لري. دا نور منافع پکې راغلي دي، شخصي سرمایه‌داران سلطه ولې دي، جنگونه دي، ترغیبوي او تشویق کوي. کله کله شاګردان زما څخه پوښتنه کوي چې اوس چې د خلکو حکومت د خلکو لپاره د خلکو واسطه ده، څه څه سره کوم یو حکومت ته وایي؟ بیا زه ورته وایم چې دا د پیسو حکومت، پیسو په واسطه د پیسو لپاره دی.
اوس باندې شو دې مسلې ته چې که همدغه فاوندر فادرز کاغوي ژوندۍ ونن راځي
هغه به څه ویلې؟
هغه به ډېر تعصب کوله، هغه به ډېر ژړل، او هغه به یو لاره پیدا کوله. ولیکن زه درته وایم چې خلک ورباندې کار کوي. هماغه پخوانۍ لاره، هماغه انساني لاره، هماغه دیموکراتیک لاره مونږ بیرته په داخل او په خارج کې وګورو.
د نیویارک او د کولمبیا په پوهنتونونو کې د تاریخ او سیاست استاد وحید وحید الله تاسو نه ډیره مننه چې په دې حق له مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه واوري.